پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
دولس بجې شپې درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونې ته مو هرکلی کوم. د هلمند د نادلی ولسوالۍ په هیواد بازار کې د چاودنې له امله لږ تر لږه څلور زده کوونکي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې د مدرسې ماشومانو یوه ناچاودې مرمۍ پیدا کړې وه، له هغې سره یې لوبې کولې چې چاودنه وشوه. په وژل شوي کې دوه نجونې هم شامل دي. ټپیان د هلمند مرکزي ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوی دي. د پکتیا په جاني خیل ولسوالۍ کې یو تن وشل شوی او درې نور ټپیان دي. د پکتیا طالب چارواکو پرون وویل چې دا مرجوبله د جلغوزیو پر سر د دوو کورنیو ترمنځ د شخړې په وخت اوښتې ده. طالبانو نه دي ویلي چې له شخړې وروسته یې څوک نیولی او که نه دي. د کرکټ د آسیایي جام سیالیو په دوهم پړاو کې نن د هند او پاکستان لوبډلې سره مخامخ کیږي. هند دغو سیالیو په لومړي پړاو کې پاکستان ته ماته ورکړې وه. تېره شپه سریلانکا د افغانستان ټیم ته ماته ورکړه. افغانستان هم د دغو سیالیو په لومړي پړاو کې سریلانکا ته په لوی توپیر ماته ورکړې وه. د افغان لوبډلې د تېرې شپې د ماتې له امله د دوی تخنیکي تېروتنې بلل شوې دي. افغان لوبډله لا هم په دې پړاو کې دوی لوبې لري که چیرته وګټي نو پایلوبې ته رسیدلی شي. خو دا دواړه سیالۍ د آسیا له دوو تر ټولو پیاوړو لوبډلو یعنی هند او پاکستان سره دي. د پخواني شوروي اتحاد د وروستي ولسمشر میخایل ګورباچوف پرون په هغه هدیره کې د خپلې مېرمنې تر څنګ قبرو ته وسپارل شو چې ډېر پیژندل شوي روسان پکې ښخ دي. په زرګونو کسانو د ګورباچوف تابوت ته چې د روسیې پر بیرغ پوښل شوی و او د مسکو په یوې تاریخي ماڼۍ کې ایښودل شوی و وروستی درناوی په ځای کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغو مراسمو کې ګډون ونه کړ او کرملین وویل چې هغه د ډیرو بوختیاو له کبله د ګورباچوف د تدفین په مراسمو کې ګډون نشي کولی. ګورباچوف چې د ژورو اصلاحاتو په نتیجه کې سړه جګړه پای ته ورسېده د اګست په دیرشمه د ورپیشې ناروغۍ له امله د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. د اتمی انرژي نړیواله اداره وایي د زاپوریژیا په شاوخوا کې د نشټو د دوام لکبل د اوکراین برېښنا پرچاو شوې ده. د اتمی برېښنا کوټ د اوکراین په جنوب کې دی. خو د جګړې په لومړیو کې روسی پوځیانو نیولی دی. د اتمی انرژي یو پلاوی دغو تاسیساتو ته تللی چې د خطرونو مخه ونیسي. خو د دغه پلاوی له سفر سره سره جګړې دوام کړی دی. القاعده شبکې په یمن کې د ملګرو ملتونو د یو یرغمل کړي ماموري ویډیو خپره کړه. د امریکا هغه سایت چې د تروریستي ډلو فعالیتونه څاري وای په عربي ټاپو وزم کې د القاعده شبکې څنګ د ملګرو ملتونو د یو بنګالي ماموري ویډیو خپره کړې ده. دا مامور د فبروري په میاشت کې په یمن کې تختول شوی و او د امریکا د متحده ایالاتونو فضایي تحقیقاتي مرکز د سپوږمۍ په لور له انسان پرته فضایي بیړۍ تر لیږلو مخکې ودروله. ناسا پرون وویل چې د دې ماموریت تر پیلېدو مخکې پام شو چې د تیلو یوه ټانکۍ لیک ده. د تېرې اونۍ په پیل کې هم ورته هڅه د 8 متره اوږدې بیړۍ په یوه سر کې د هایدروجن د لیک کېدو له امله شنډه شوې وه. ناسا غواړي چې د دې بیړۍ په واسطه بیا په 2015 کال کې انسان سپوږمۍ ته واستوي. په 1922 کال کې ناسا 12 کسان سپوږمۍ ته استولي وو چې د سپوږمۍ پر غولي ګرځېدلي وو. زمو شغله آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 پښ نیوي خپلې شي. د روان خبرونه په دوام کې سیلونو په پاکستان کې افغان کډوال سخت اغیزمن کړي. د ملګرو ملتونو سرمشي روانونه پاکستان ته ځي. په هلمند کې خپل منځي شخړو او نورو پیښو لږ تر لږه 112 تنو ته مرجوبله اړولې. د سیمې اوسیدونکو د داسې پیښو علت په اقتصادي فقر کې ویني.
د اوچکلی او د بیکاری لامل ځوانان یو لم کار نه لري. بیکاری د شي نسته او اوچکلیان د مزکم دغه پاتې شي نه کوي.
د دې تر څنګ دغلته د
په کونړ کې د جلغوزو او ځنګلونو د ساتنې لپاره قطعه جوړه شوه.
شلشل کسان جمع کړي دي لپاره د دې منځکو د امن او امنیت ساتلو په خاطر باندې.
د دې او ځینې نور موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې راسره واورئ. روشو لومړی موضوع ته د ملګرو ملتو سرمنشي روانه اونۍ پاکستان ته سفر کوي. پاکستان ته د انتونی ګوتریش ته سفر هدف له هغو سیلاب ځپلو سره د غمرازۍ شریکول دي چې وروستیو کې سیلونو ځپلي دي. ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې سیلابونو لکونه افغان کډوال اغیزمن کړي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنری وای له یو شمیر اغیزمن شویو کډوالو سره مرسته کړی ده، خو کډوال شکایت لري چې هغه ډول چې اړینه ده هغه سیم مرسته ورسره نه ده شوی.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنری یا UNHCR وای چې په پاکستان کې شاوخوا 1.5 لک افغان کډوال په هغو سیمو کې ژوند کوي چې سیلونو ډیر اغیزمن کړی دي. د راپورونو له مخې دا کډوال بیړنیو مرستو ته ضرورت لري چې په خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې سیلونو ځپلي دي. په پاکستان کې د UNHCR ویاند قیصر اپریدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خیبر پښتونخوا کې له یو شمېر ځپل شویو کډوالو سره مرستې کړې دي.
مګر چې کوم ډیسټریکټ کې افغانان دي، کله ظاهر چې کوم پاکستانیان افکشن ورې کې افغانان هم افکشن دي، موږ اصل کې حکومت
د UNHCR ویاند زیاته کړه چې دوی د سیلونو له امله د وژل شویو افغان کډوالو کره شمېره نه لري، خو په کوز دیر کې د 4 ماشومانو د شوبلیدو خبرې ترلاسه کړی او د 2 تنو تلفاتو راپورونه هم تر دوی رسیدلی دي. بل لور ته په بلوچستان کې د کډوالو له مسلم باغ کم څخه د فدا محمد لودین په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې ویلي چې پاکستان خپل غم کوي، نو نړیوال دی په دغه هیواد کې د دوی غم وخوري.
دا تیر بارانونه پاکستان کې وسو ډیره تبایه را وسله، خلک ډیر خونې پرونه لولې، چار دیوالیان پرونه لولې. نړیوال ته زموږ دا خواسته وراسي پر موږ وګرځيږي سروي وکړي د کیند په خپل خلک تشنه اسمان لاندې ناس دي، د ماشام د خورکی شي نه لري، مزدور کار خلق دي، ساري غټي ماشام بیا خوري، نو د خیمو ضرورت، د خورکی شانو ضرورت.
د ملګرو ملتو په وینا په پاکستان کې اوس 1.3 میلیون افغان کډوال ژوند کوي.
ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې سیلونو لکونه افغان کډوال اغیزمند کړي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو لوی کمشنری وایي له یو شمېر اغیزمن شویو کډوالو سره مرسته شوې ده. له بلې خوا ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتو سرمنشي روانه اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. پاکستان ته د انټونیو ګوتریش ته سفر هدف له دغو سیل ځپلو سره غم راځي دي. بلې خواته د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې یو نظامی ډله پاکستان ته د سیلونو له امله خلکو ته د اوښتو زیانونو د ارزونې لپاره واستوي.
ملګری ملتونه وایي د پاکستان سیل ځپلو سیمو ته بشري مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش په ټویټر کې لیکلي دي چې روانه اونۍ به په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د خواخوږۍ په نیت دغه هیواد ته سفر وکړي. نړیوال مرستندویان وایي په پاکستان کې تر 3.3 میلیونه ډیر کسان له سیلونو اغیزمن شوي او 6.4 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته محتاجه شوي دي. په پاکستان کې د سیلونو تلفات 1215 ته رسیدلي دي او شاوخوا 6000 هم ټپیان شوي دي. په بلوچستان کې د ایدي خیریه بنسټ مسؤول فیصل ایدي د جمعې په ورځ په کراچۍ کې وویل چې سیلونو نږدې ټول پاکستان اغیزمن کړی دی.
ما ته په ډېر نږدې راتلونکي وخت کې قاطع صورتحال په نظر راځي او د دې لومړني آثار ما ته ښکاري، ځکه چې خلک تر لسو ورځو پورې وږي پاتې شوي دي او زه تاسو ته دا وایم چې د دې ټولو هڅو باوجود موږ لا هم 90% سیلاب ځپلو سیمو ته نه یو رسیدلي. دا یو ډېر خطرناک صورتحال دی. د خوراکي توکو کمی روان دی. ما په خپله د غنمو پستونه په اوبو کې لاهو کېدل لیدلي دي. په هر ضلع کې په زرګونه ټنه غنم تباه شوي دي.
د خیبر پښتونخوا په بحرین سیمه کې پلونه او لارې تخریب شوي او خلک باید د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره اوس 8 کیلومتره لار ووهي. پاکستانی چارواکي وایي د سیلونو په قربانیانو کې 441 ماشومان دي او د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق خبرداری ورکړی چې ډیر نور ماشومان شاید د سیلونو له امله په بیلابیلو ناروغیو اخته شي. پاکستان ته تر اوسه نږدې 10 الوتکې بشري مرستې رسیدلي چې له دې ډلې 9 الوتنې له متحد عربي اماراتو، همداراز له ازبکستان، چین، ترکمنستان، اردن او قطر څخه الوتنې شوي دي. د دې ترڅنګ د ترکیې مرستې دغه هیواد ته رسیدلې دي. د فرانسې د مرستو یو الوتکه پرون اسلام آباد ته ورسېده او د امریکا مرکزی قمانداني ویلي دي چې یو ټیم پاکستان ته د ارزونې لپاره استوي تر څو وګوري چې د امریکا دفاع وزارت له سیل ځپلو سره څه ډول مرسته کولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې ټاکل شوې ده نن د هند او پاکستان پیاوړي لوبډلې د آسیایي جام په سیالیو کې سره مخامخ شي. هند او پاکستان د دې سیالیو په لومړي پړاو کې هم مسابقه لرله چې هند وګټله. همداراز د دغو سیالیو په لومړي پړاو کې افغانستان چې سریلانکا ته ماته ورکړې وه تېره شپه یې په سریلانکا وبایلله. دا چې په لومړي پړاو کې افغانستان په ډېر توپیر سریلانکا ته ماته ورکړه، خو په دوهم پړاو کې مسابقه وبایلله، دلیل یې څه کېدای شي؟ د دې موضوع په اړه د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک آزادي راډیو ته خپل نظر څرګند کړی دی او دغه راز د راتلونکو لوبو په باب خبرې کړې دي.
تیره شپه د آسیایي جام سیالیو په دویم پړاو کې د افغانستان او د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ لوبه ترسره شوه چې دا لوبه ډېره جالبه او په پوره لوبه وه. د افغانستان لوري سریلانکا ته یو مناسب هدف ټاکل شو او همداراز درته ویلی شم چې دغه هدف زموږ بالینګ ته په کتو سره ښه هدف و، سره د دې چې هغوی ټاس هم ګټلی وو او فیصله هم هغوی کړې وه، او بیا هم افغان لوبغاړو یو ښه هدف ټاکلی و. خو د توپوهنې په برخه کې د سریلانکا لوبډلې ډېره هڅه وکړه، پس له ډېرو مشکلاتو یې وشو کړلی چې یاد هدف ته په وروستي اور کې ځان ورسوي. له دې وروسته افغانستان نورې لوبې هم لري چې له پاکستان او هندوستان د کرکټ ملي لوبډلو سره به وي. د ویل چې دغه لوبو لپاره به افغان ملي لوبغاړي له ښې روحي او ښه چمتووالي سره د لوبو ډګر ته وځي او انشاءالله چې تمه لرو پایله به هم ښه وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک.
ازادي راډیو لوونه ترو
په تیراګس میاش کې په هلمند کې د خپل منځي شخړو او ترافیکی پیښو له عمله 112 کسانو ته مشروبل اوشتیده. راپورونه وایي چې د دغه کسانو لمنځه 14 تنه وشل شوې دي. لبلې خو دغه ولادت خلک وایي چې دلته د پخوا په پرتله 90% د غلاو او جنگي جرمونو کچل وړه شوې ده. دا چې ولي نور په دې راپور کې
د هلمند اطلاعات او کلتوري ریاست څخه په بیلابیلو خبروسو خبر پاڼو کې راغلي دي چې په دغه ولایت کې د روان میلادي کال د اگست میاشتې له پیل څخه نیولې بیا د روان میاشتې د سپتمبر تر څلورمې نیټې پورې په دغه ولایت کې د خپل منځي شخړو او ترافیکي پیښو له امله 112 کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. راپورونه ښیي چې د یادو کسانو له جملې څخه 14 خپل ژوند له لاسه ورکړي دي. دا دغه 112 کسانو له جملې څخه 45 کسانو ته په خپل منځي شخړو کې مرګ ژوبل اوښتي چې پر مهال یې 100 خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دي. یادې شخړې زیاتې په سیمه کې د اوبو او د ځمکو پر سر رامنځته سوې دي چې د فقر او غربت یوه لویه نښه بلل کېږي. دا چې دغلته په دومره زیات شمیر خپل منځي شخړې رامنځته سوې وي علت یې څه دی؟ په دې اړه مې د دغه ولایت د ناوې د ولسوالۍ د یو اوسېدونکي ظریف نظر واخیستلې.
شخړې خو ولې زیاتې سوې دي؟ خو دا د وچکلي او د بیکاري له امله ځوانان یو لم کار نه لري. بیکاري د شی نهشته، وچکلیانې دي، مځکې هم د هغې پاتې دي، شی نه دي که رسوي.
د دې تر څنګ دغلته د اګست میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله پورې 90 د غلا بېلابېلې پېښې هم رامنځته سوې دي. ځایي چارواکو دغه راز خبر ورکړی دی چې دوی تر دا مهاله 22 کسان د غلا په تور هم نیولي دي. د نوزاد ولسوالۍ اوسېدونکي داروخان وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله 90% د غلاو پېښې زیاتې سوې دي او وایي چې دغه چارې دوی تر پوزې راوستلې دي. دی چې په نوزاد ولسوالۍ کې هټۍ لري وایي دوی دی کې د خپلې هټۍ څخه لرې کېدلی نه سي ځکه د ده په خبره چې غلی لوټي.
نه مې درخوان دی د هلمند ولایت یم، د نوزاد ولسوالۍ یم که خلک چې غلای کوي د مجبورې کوي چې مجبوره نه سي نه کوي. بیا خو هغه پروا مې نه درودی که څه هم به خلک به زړه مې ډاډه ولې زارې بار به د شی درودی د مجبورې غلاوې نه کېدلې ولې څوک نه و مجبوره. اوس خلک مجبوره دي، اوس پخوا به چې یو ګړی به جنې دورې وسې جنې دورې ته بدغلا ګورې بیا یو شی ورکې اوس به څلور ساعته به مجبوره وته ناست یې د شپې د ورځې د شپې هم ورته بیدار یم د ورځې به هم ورته بیدار یم اوس ماس کې خلک دغه څرګ دي چې ماس کې سترګې نیامې کې بدغلاوي بېخي د غلاوي یو پخوا د سل بس په سلو کې اوس د نیمې فیصد بېخي غلاوي ډېرې شوي دي او خلک دې ته مجبور شوي څوک ایران دي څوک ترکیه دي څوک بل ملک ته اوس وځي او باید د کار زمینه ورته برابره شي کارونه ورته پیدا کړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په جاړه د هلمند د ځایي مسؤلینو سره هم خبرې وکړي خو هغوی په وار وار زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی راکړي. بلخوا دغه راز په دغه ولایت کې 50 نورو کسانو ته بیا د ترافیکي پیښو له امله مرګ ژوبله اوښتې ده چې له جملې څخه یې څلورو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي او دغه راز اتو نورو ماشومانو ته بیا د ناچاو د مرمیو د چاودېدو له امله مرګ ژوبله اوښتې چې شپږو ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي.
منای د جلغوزو د راټولولو موسم دی. په لویدیز نورستان کې د جلغوزیو د ځنګل او ونو پر سر هر منی خونړۍ جګړې کیږي خو سږ کال ځایي چارواکي وایي د شخړو او جنګونو د مخنیوي او د سوداګرو د امنیت لپاره په دې سیمه کې شپېته کسیزه قطعه جوړه کړې ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زرمامد حقانی ازادي راډیو ته وویل له تیرو زیاتو کلونو څخه په نورګرام دواب او منډول ولسوالیو کې د زنغوزیو د ځنګل او حاصل راټولولو پر سر شخړې او دښمنۍ شتون لري او هر کال په کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. د مرستیال والی په خبره چې سږ کال د یادو شخړو او جګړو مخنیوي لپاره د نورو پریکړو ترڅنګ شپېته کسیزه قطعه جوړه کړې ده.
مخکې چا د کوم ځای نه نفعه اخیسته د هغې ځای نه به اوس هم نفعه اخلي. کوم چې متعارضین دي د هغوی به مخه نیول کېږي. شپېته کسیزه قطعه جوړه کړه د دې تطبیق دپاره او د دې مشکلاتو د مخنیوي دپاره. تجارانو ټول خلک خوشحاله دي د دوی امنیت نیول شوی ده. په ښه فضا کې د هر څوک خپل جنغوزی فصل راټول کړي هیڅ تشویش دې نه کوي. ټول مجاهدین د دوی حفاظت به کوي انشاءالله.
د سیمې اوسیدونکي وایي د جنغوزی او ځنګل پر سر شخړو په تنګکړي او اوسي چې د مخنیوي لپاره کومه هڅه شوي دوی پرې خوښتي.
زه منور خان همدا د نورګرام ولسوالۍ یو قومي مشر چې شلشل کسان یې جمع کړي دي لپاره د دې منطقو د امن او امنیت ساتلو په خاطر باندې چې د جنغوزی او مشکلاتونه موجود ول. خوشحاله یو چې دغه یو نظم او ډسپلین ونیو او په ګډه به دا انشاءالله موږ د دې محل منطقې دغه موضوعات په ګډه دا مشکل حالو.
د ختیځو ولایتونو زنغوزیو د پیرلو لپاره سوداګر له خوست پکتیا او پکتیکا راځي او هر کال له نورستان ننګرهار او لغمان څخه په سلګونه ټنه زنغوزی اخلي او بیا د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته صادروي. دغه سوداګر وایي سکالی پوره امنیت نیول شوی او په ډاډه زړه به د زنغوزیو حاصل راټول کړي. د پکتیکا د غیان ولسوالۍ اوسیدونکي ګلاب
دومره سو خلات مخته په پکتیکا کې مثال په پکتیا کې نه دا رکړل شوی کا دلته چې مخته راکو خدای دې وکړي چې ټول مجاهدین پار ځای کې داسه غونډې داسه غولري چې د خلک د مشکلاتینه خلوص شي. مثال په دغه رکه جنجال و دی مخته خپل ساتون کې رکړل پس غرته تر سره وخېژول چې تاسو ته هیڅ مشکل نشته مخ خپل داسه ډاډه ګرځي کې پکتیا کې چې وي یا پکتیکا کې چې وي دای نه زړه رمانه کم.
د یادونه ورد چې په نورستان کې د زمکو بوڅړ زینو او زنګلونو پر سر د لزګونو کالو پوخانی دښمنۍ شتون لري چې هر کال پکې یو شمیر کسانو ته د مرګ ژوبلې وختو ترڅنګ ځنګل هم د دغو دښمنیو د اور په لمبو کې لوله پکېږي.
له خبرونو ور اخوا
د پخوانی شوروي اتحاد وروستی مشر میخایل ګورباچوف پرون خاورو ته وسپارل شو. مخکې تر دې چې په دې اړه نور تفصیل واورئ احمد تکل درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ترانس اتلانتیک ټایمز استرالیایي ورځپاڼې په هرات ښار کې په یو چاودنه کې د طالبانو د پلوي دینی عالم مولوي مجیب الرحمن انصاري د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. مولوي انصاري د تیرې جمعې په ورځ له نږدې شلو نورو کسانو سره د هرات د گازرګاه جومات مخې ته په یو چاودنه کې ووژل شو. ترانس اتلانتیک ټایمز لیکي طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګولو ادعا کوي خو د ورځپاڼې په وینا د دوی د ادعاو برعکس په وروستیو میاشتو کې د پرله پسې چاودنو راپورونه ورکول کېږي چې ځینو یې په جوماتونو کې د لمانځه پر مهال خلک په ګڼه ګوڼه کې هم په نښه کړي دي. ترانس اتلانتیک ټایمز د هرات د حمله په اړه د چارواکو له قوله ځینې تازه معلومات هم خپره کړي دي. ورځپاڼې د هرات د امنیه قمندانۍ د ویاند محمود رسولی له قوله لیکلي چې نوموړی وایي د ګازرګا جومات چاودنه هغه مهال وشوه چې مولوي انصاري او د هغه یو شمیر ګاردان جومات ته ننوتل. ښاغلي رسولي ویلي دي چې یو ځان وژونکي برید کوونکي په داسې حال کې خپل بمونه والوزول چې د مولوي انصاري لاسونه یې ښکلول. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د هغه وروستي راپور یادونه هم کوي چې ویلي دي په افغانستان کې د وروستیو حملو د تکرار له پلوه اندېښنه لري. په دې حملو کې د ځینو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی. د برتانیا چاپ ډیلی سټار آنلاین خبرونې هم په یو مطلب کې د مولوي انصاري د وژل کېدو مسلې ته کتنه کړې. خبرونې مولوي انصاري د طالبانو سرسخت پلوي او ویناوال بللی دی. ډیلی سټار په 13 جون میاشت کې د طالبانو په پلوي د دینی عالمانو او قومي مخورو په یو لوی غونډه کې د مولوي انصاري د وینا یادونه کړې. مولوي انصاري په خپل دی وینا کې ویلي وو هغه کسان چې له طالبانو سره مخالفت کوي باید سرونه یې غوڅ شي. که څه هم پر مولوی انصاری د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو ډیلی سټار د ملګرو ملتونو د هغو اندېښنو یادونه کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حملو د زیاتېدو په اړه یې څرګنده کړې ده.
د پخوانی شوروي اتحاد وروستی ولسمشر میخایل ګورباچوف پرون په هغه هدیره کې د خپلې میرمنې ترڅنګ خاورو ته وسپارل شو چې ډیر پیژندل شوي روسان پکې ښخ دي. په زرګونو کسانو د ګورباچوف تابوت ته چې د روسیې پر بیرغ پوښل شوی او د مسکو په یوې تاریخي ماڼۍ کې ایښودل شوی و وروستی درناوی په ځای کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغو مراسمو کې ګډون ونه کړ. ګورباچوف چې د ژورو اصلاحاتو په نتیجه کې سړه جګړه پای ته ورسېده او په دې خاطر ستایل کیږي د اګست په 10مه د ورپیشي ناروغۍ له امله د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. د موضوع تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
په زرګونو کسان پرون په موسکو کې په لیکه کې درېدلي وو چې د شوروي د وخت د وروستي ولسمشر میخایل ګورباچوف تابوت ته وروستی درناوی وړاندې کړي. ګورباچوف د هغو اساسي اصلاحاتو ته راو چې په نتیجه کې سړه جګړه پای ته ورسېده خو شوروي اتحاد هم ړنګ شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغو مراسمو کې ګډون ونه کړ. کرملین وویل چې هغه د ډیرو بوختیاو له کبله نشي کولی د ګورباچوف د تدفین په مراسمو کې ګډون وکړي. د ګورباچوف تابوت د موسکو په هغې تاریخي ماڼۍ کې ایښودل شوی و چې د شوروي د وخت راهیسې پکې د تدفین دولتي مراسم ترسره کیږي. ویرجن د ګورباچوف له سرخلاصې تابوت څخه چې د روسیې پر بیرغ پوښل شوی او د افتخاري ګارډ ساتونکي تر خوا ولاړو تیرېدل او هغه ته یې درناوی وړاندې کوو. د ګورباچوف لور ایرینا او د هغه دوه لمسیانې د تابوت په خوا کې ناستې وې. وروسته د ګورباچوف مړی د نوې دیوی چې په هدیره کې چې ډیر پیژندل شوی روسان پکې ښخ دي د هغه د میرمنې رئیس ترخوا خاورو ته وسپارل شو. د ګورباچوف د تدفین مراسم د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي او د نووایا ګازیتا چلوونکي دیمتری موراتوف تنظیم کړی و. د دې کرملین منتقدې ورځپاڼې فعالیت پر اوکراین د روسیې د یرغل وروسته په مارچ میاشت کې بند شو. ګورباچوف خپلې د سولې د جایزې پیسې د دغې ورځپاڼې پر پرانستلو لګولې وې. ګورباچوف د اګست په 10مه د اوږدې مودې ناروغۍ له امله د یو نوي کلونو په عمر په هغه روغتون کې مړ شو چې درملنه یې پکې کېده. سره له دې چې د ګورباچوف د تدفین د مراسمو لپاره دغه مهم ځای غوره شوی و خو کرملین له دې ډډه وکړه چې هغه ته د تدفین د دولتي مراسمو نوم ورکړي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف وویل چې په دې مراسمو کې دولتي عناصر ښکیل دي لکه افتخاري ګارډ او همې حکومت په تنظیم کې مرسته کړې ده، خو که هغه د تدفین دولتي مراسم بلل شوی وای نو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مجبور و چې پکې ګډون وکړي او هم موسکو دې ته اړ و چې پکې د ګډون لپاره بهرنیو میلمنو ته بلنه ورکړي. داسې ښکاري چې روسیې هغه کړکېچ ته په پام چې پر اوکراین د یرغل په خاطر له لویدیځ سره راپورته شوی دې شي ته لیوالتیا نه درلوده. د میخایل ګورباچوف د تدفین له مراسمو سره هم مهاله په برلین کې بیرغونه نیم ځوړنو تر څو د هغه شخص درناوی وکړي چې په 1990 کال له ختیځ جرمني څخه ځواکونه وایستل او د برلین دیوال هم چې جرمني یې په دوو برخو ویشلې وه ونړید.
ستاسو له پیغامونو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د باغرام سوالی کې د باغرام سیدون کې محمود لانو میګم
زما د امارات د مشران څخه د درخواست چې باغران ولسوالۍ کې خدیه نسته. باغران ولسوالۍ کې ډیره وچکلی ده. باغران ولسوالۍ کې مسیا نسته. په چراسي نیمایي ورسېږي، نیمایي بیا یې چینی. خو د امارات مشران ته زه د درخواست لرم چې مسیا په راډیر کې او خدیه راوړي. دا دوه کاله کېږي چې وایي نن خدیه راوړي سبا یې راوړي، خو دا دوه کاله کېږي چې خدیه نه یې راوړه سوي. واټسپونه دي پر واټسپو د دوو ورځو دا د شپږ سوه افغانۍ شپږ سوه کلدارې مصرف په راځي. زه دا زما پیغام دې نشر سي. زه د مشرانو څخه دا هیله لرم چې باغران ولسوالۍ ته خدیه منظور سي او مسیا راسي. د باغران ولسوالۍ ډېره غټه ولسوالۍ ده، تقریبا د نورو ولایتو په سطح دا ولسوالۍ.
السلام علیکم، زه عبدالله د زابل د ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د افغانستان د اسلامي امارت د مشرتابه څخه دا غوښتنه ده، دغه په تیرو سیلابو کې چې کوم زیانونه د زابل د ولایت د میزان په ولسوالۍ کې رسېدلي وو، دا ما خپله ولیدل. دا په زیاته کچه باندې تاوانونه زیانونه رسېدلي وو. هر فرد ته د دې ولسوالۍ تقریبا په لس لکه او پنځلس لکه او شل لکه تاوانونه دې خلکو ته رسېدلي وو. نو زموږ غوښتنه دا ده، یو خوا خو دغه کوم ټیمونه ځي، که د موسساتو لخوا څخه یي، که د ریاستو لخوا څخه یي، دغه هلته مشخصو افرادو ته ورځي، هلته مېلمستیاوې خوري، نور د هغو قریبان او د هغو کورنۍ لیکي، بلې خوا ته دوی نه پسې ځي، سم نظارت نه کوي. زموږ خپله دلته ورغلي ولو، دغه منډیکه مو وکتله، د ډېرو افرادو څخه مې پوښتنه وکړه، هغه کوم ټیمونه چې به تللي ولو، هغه به یو قومي مشر ته ورغلي وو یا به یو بل ملک ته ورغلي ولو. دغه سره بیا شپه کړې وه، دغه سره بیا غرمه تېره کړې وله، بس پر هغه مشخص ځمکو باندې به ګرځېدلي ولو. د هغسې به خوښه وله، هغه نفر به یې ورلیکلي وو، که به د هغه نه وه خوښه، نور نفر یې نه دي لیکلي، نه دوی ګرځېدلي دي. دوی باید د دې سیمې د ټولو ولس په مشوره سره، د ټولو ولس په نمایندګۍ سره پر دې سیمو باندې وګرځېږي. د دې سیمې هر وګړی، هر کس زیانمن شوی دی، د چا شمسیانې ماتې شوي دي، د چا کورونه وړل شوي دي، د چا جایدادونه وړل شوي دي. په دې سیلابو کې سخت زیانونه یې لیدلي دي. حتی په سل فیصده کې پنځه نوي فیصده میزان یې د خلکو د ماښام پر ګواله قدرت نه لري. هغه کوم حاصلاتو دغسې وو، هغه بارانو وو، د ورځو وو، د سیلابو ټوله ور ختم کړه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د دې خبرونه په دوه مانی مای کې نور بسته پروګرام لرو.
خراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو دا ظلمیو دا سرو دا گودر دا چینارو دا یا خوتو سرو غمو پور باخلو لپردو کوا خراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو دا ظلمیو دا سرو دا گودر دا چینارو دا یا خوتو سرو غمو پور باخلو لپردو کوه راغی شازلمو د وطن
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو او روان خبرونه په دوام کې نور بسته پروګرام لرو، خو اوس د دې سات لاند خبرونه. د پکتیا په جانخیلو ولسوالۍ کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د پکتیا طالب چارواکو پرون وویل چې دا مرشوبله د زلغوزیو پر سر د دو کورنیو ترمنځ د شخړې په وخت رامنځته شوې ده. د کرکټ د آسیایي جام سیالیو په دوهم پړاو کې نن د هند او پاکستان لوبډلې سره مخامخ کیږي. هند د دغو سیالیو په لومړي پړاو کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه. تېره شپه سریلانکا د افغانستان ټیم ته ماته ورکړه. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د زاپوریژیا په شاوخوا کې د نشټو د دوام له کبله د اوکراین برېښنا پرچاو شوې ده. د اټومي برېښنا کور د اوکراین په جنوب کې دی، خو د جګړې په لومړیو کې روسي پوځیانو نیولې دی. القاعده شبکې په یمن کې د ملګرو ملتونو د یوې یرغمل کړي مامور ویډیو خپره کړه. د امریکا هغه سایب چې د تروریستي ډلو فعالیتونه ساري وای، په عربي ټاپو وزم کې د القاعده شبکې څانګې د ملګرو ملتونو د یوه بنګالي مامور ویډیو خپره کړې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو فضایی تحقیقاتی مرکز د سپوږمۍ په لور له انسان پرته فضایی بیړۍ تر لیږلو لږ مخکې ودروله. ناسا پرون وویل چې د دې ماموریت تر پیلېدو مخکې پام شو چې د تیلو یوه ټانکۍ لیک ده. د تیرې اونۍ په پیل کې هم ورته هڅه د 8 متره اوږدې بیړۍ په یوه سر کې د هایدروجن د لیک کېدو له امله شنډه شوې وه.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چار شفیق عیار او میر احمد صافی پر مخړي. د تیرې دوشنبه په ورځ د طالبانو حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر ویل چې د شذو د حجاب په اړه کوم فرمان صادر شوی دی، او په هغه کې واضح ویل سوی دی چې د افغان میرمنو لدی وړاندې هم 99% د حجاب مراد کړي دي، خو په دې ټول په هیږي چې په افغانستان افغانستان کې شل کلن اشغال د پوینه پر ځینو کسانو باندې اغیز کړی دی چې دا خبرې نه د خوښ سوي. عاکف مهاجر دا هم کړی دی چې افغان شذو په پراخه کچه د دوی د فرمانونو ملاتړ کړی دی. په نور بس دی خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوي چې طالبان د کومي سروې له مخې دا معلومات وړاندې کوي، او واقعاً همدا خبره ده که افغان شذې کوم بل څه وایي. د طالبانو د حکومت مت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر لمشتر د تلیفون لاري وصل سوی دی. مهاجر صاحب، مننه چې تاسو لمشتر خبري کوي.
السلام علیکم رحمت الله. لمړي سره کې تاسو او تاسو همکارانو تاسو لاري او ریبنک سلامونه لیکلې وړاندې کوم.
ډیره مننه مهاجر صاحب. تاسو د دوشنبه په ورځ یو کانفرنس درلود، په دغه کانفرنس کې تاسو ویل چې د شذو په حجاب د حجاب په اړه کوم فرمان تاسو مخکې صادر کړی وو، په هغه کې واضح ویل سوی دی چې د افغان شذو له دې وړاندې هم 99% حجاب مراعات کړی دی. د دغه جملې په اړه باندې زه غواړم چې تاسو څخه لومړی پوښتنه وکړم. تاسو ویل دي چې 99% افغان شذې حجاب مراعاتوي، نو بیا دا ډول فرمانونو ته څه اړتیا ده؟
دا چې منکر وي هغه که 1% وي او که 99% وي، بی حجابي د اسلام له نظره د شریعت له اړخه یو منکر عمل ده. نو په یو اسلامي ټولنه کې باید چې که نارینه وي که جینه وي داسې برابر شي چې هغه څه ډول د اسلام تقاضا وي. او دا چې افغانانو 43 کاله د اسلامي نظام لپاره مکړه هر ډول تکلیفونه یې تیر کړل، نو اوس ښایي چې افغان ټولنه له نورې نړۍ سره لکه څنګه چې مخکې توپیر وو اوس هم په اسلامیت کې په بشپړ ډول توپیر لري او دلته ټول شریع احکام نافذ دي.
بلې، ستاسو په نظر چې دغه 1% افغانان چې بیل نظر لري پر دې باندې به نور پښتني در سوه کم، تاسو ویلي دي چې فرمانونه مو یوازې د نصیحت تر حد دي چې دا بل بحث دی چې آیا افغانان ستاسو نصیحتونو ته اړتیا لري کنه. مهاجر صاحب، خو ستاسو وزارت په هغه لومړی فرمان کې ویلي چې هغه شذې چې له دوو سترګو پرته ځان لسره تر نوکه پټ نکړي تعقیب بسي،
کېدای سي نارینه خپلوان یې د پښتنو لپاره وغوښتل سي، او حتی تاسو دغه خپل ځان ته اجازه ورکوئ چې د هغوی خپلوان بندیان کړئ. تاسو د دولت کارکونکو ښځو ته تهدید کړی دی چې که دا کار ونه کړي له دندو به لرې سي، او که د نارینه خپلوان یې ښځې دا کار ونه کړي نارینه به یې له دندو لرې سي. آیا دا ضد او نقیض معلومات نه دي مهاجر صاحب چې تاسو خلکو ته ورکوئ، او آیا دا اذهان نه مخشوشوي او نصیحت نه بلکې د خلکو ښکاره تهدیدول نه دي؟
نه داسې نه ده، بلکې دلته فرق شته په احکامو کې. ځینې احکام داسې دي چې د فرایضو په مرتبه کې دي کول، او ترک د محرماتو په مرتبه کې دي، هغو کې توصیه نه وي. او هغه احکام چې هغه
خو تاسو په خپل مهاجر صاحب تاسو په خپل ویل چې ستاسو دغه فرمان د نصیحت په خاطر باندې تاسو ور کړی وو، آیا تاسو له خپلې خبرې څخه منکر یاست؟
نه، د حجاب په اړه مو داسې ویلي دي چې دلته 99% پخوا هم حجاب کېده، اوس چې کوم بے حجابي دغه په اړه باندې په فرمان،
یعنی تاسو دا خبر کوئ چې افغانان بے حجاب دي؟
نه، ما مخکې ویلي چې 99% مخکې هم حجاب مراد کې، دا چې 99% کېږي دا معنا نه چې افغانان بے حجاب دي، بلکې افغانان په نړۍ کې په اسلامیت کې ساری نه لري. درې څلوېښت کاله چې یو څوک د اسلامي نظام لپاره
نو نصیحتونه ته ولې اړتیا سته؟ تاسو دا خبر وکړئ چې ولې تاسو نصیحت ته
اړتیا ده؟ چې یو څوک د اسلامي نظام لپاره مبارزه کوي، هغه په دې معنا نه چې هغه د اسلامي احکامو سره مخالفت لري، بلکې ما مخکې ویلي چې منکر د پټولنه کې هغه که 1% وي او که 10% وي، خو دا چې حجاب کول فرض عمل ده، د قرآن امر ده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر ده، زموږ نظام له راتګ سره به افغانستان کې ان شاء الله چې داسې
مهاجر صاحب
کم یی بلکې نشته به وخم چې چیرته دی خزینه وتا ضرر او آزار رسیدلی وي، او مخکې دا پیښه بيخي عادي وي زموږ لراته ګلان.
تاسو د کومې سروې د مخه دا خبره کوي چې مخکې ډیر وي او اوس نه دي؟
دا موږ نه وایو، دا د تیر نظام خلق وایي. همداستاسو او دغه وخت د رسنۍ راپورونه هم کتلی شي، بلکې د معدن وزارت د معینې هغه خبر به مو هم همداستاسو له رسنۍ څخه اورېدلي چې هغه وایي چې په تیر کې د ارګ پورې د ښځو جنسي آزار خبر رسېدلی.
مهاجر صاحب دا
جمهور ته دغه وخت خبر ورسېدله،
یعنی اوس تاسو داسې قضیه نه دي لیدلې چې دا ډول آزار او اذیت وي؟ د دې معنا دغه نه ده چې تاسو هېڅ دغه یو نهاد نه دي ورته جوړ کړی ښځو ته چې هغوی راسي تاسو ته شکایت وکړي؟
ولې نشته، هر ځای کولی شي چې خدینا لاړ شي خپل شکایت وکړي.
په کوم ځای کې لطفا کتا سره ځاینه مشتره په ګوته کوي چې شذ چیرې تلای سم د مهاجر صاحب؟
محاکم د نارینه ول لپاره هم دي، د خدینا ول لپاره هم دي، بلکې د امیر المؤمنین له طرفه فرمان په دې باندې راغی چې محاکم ته وویل شول چې تاسو د خدینا او قضایا او اولویت ورکړي او دغه مسایل.
آیا دا کار عملي شوی دی تاسو په نظر؟
وکی الحمدلله.
موږ د ښځو سره خبرې کړې دي، ښځو موږ ته ویلي دي چې دوی په دولتي ادارو کې نه پرېښودل کېږي، کله چې دوی د محکمې ته ورسي دوی څخه یا رشوت غوښتل کېږي یا ورته ویل کېږي چې د یو محرم سره دی راسي، د یو داسې کس سره چې هغه سړی دا د کوره ایستلی شړلې وهلې وي. نو دا بیا څنګه کولی چې هغه سړی راولي چې راسه زما سره ولاړ سه، زه ستا پر خلاف باندې شکایت کوم طالبانو ته؟
زه به دومره ووایم چې د رشوت په اړه باندې اوس هغه وخت نه دی چې افغانستان په رشوت او فساد کې په اول او دویم او دریم نمبر کې راځي. اوس نړیوال او ټول نهادونه دا وایي چې نظام کې شفافیت ته اوس هغه تیزی نشته.
مهاجر صاحب،
شکایت په اړه به دومره ووایم چې اوس که چیرته کومې ادارې ته یو خورکۍ ځي، هغې ته به په نارینه وو باندې اولویت ورکول کېږي، لکه څنګه چې زموږ افغانانو دود او دستور هم دا ده او زموږ شریعت هم همدا وایي. ان تر دې پورې چې که چیرته یوه لاره باندې یوه ښځینه راځي، زموږ افغانانو دود او دستور دا ده چې نارینه ورته لار ورکوي او مخکې پرېږدي.
بلې، بېخي سمه خبره ده، دا خو د افغانانو دود. بلې، ډېره مننه. دغه د افغانانو دود تاسو یاد کړئ، واقعا چې دغه د افغانانو دود دی، او افغانان هم دغه شکایت کوي چې تاسو د دوی د دود او دستور پر خلاف باندې پر دوی باندې زور اچوي او داسې خبرې ورته کوي چې دوی اصلا لمخ کې لا مسلمانان و، دا اوس دوی نه دي مسلمانان سي. مهاجر صاحب، ما بل پښتنه دغه د تاسو ویل دي چې په افغانستان کې شلکلن اشغال
مبارزه او دی وی ډاله نه و بلکې د ملت مبارزه او د غدریس الوی کاله دا په دې معنی باندې چې د ملت مسلمان ملت د موږ نه وینم مسلمانانو چې موږ وایو چې دریس الوی کاله افغانانو مبارزه کړي او زموږ مبارزه د یو حزب او د یو ډاله نه بلکې د ملت مبارزه هم دا په دې معنی باندې چې دا خلک تر کوم مسلمانان دي ځکه د اسلام لپاره مبارزه کوله موږ نه وینم مسلمانانو
مننه مهاجر سپ تاس په خپل خبرو کې د دوشنبه په ورځ ویل چې په افغانستان کې شل کلن اشغال و او دا یو طبیعي خبره ده چې فرمان به پر ځینو کسانو چې له اشغال څخه متاثر شوی وي اغیز کړی وي. آیا تاسو هغه ټول افغانان یا په ځانګړې توګه ښځې چې وایي په زور کور نه کلی کیږي دغه متل خو به تاسو اوریدلی چې افغانان یې کوي، آیا تاسو پر دغو ښځو باندې دا تور پورې کوئ چې له اشغاله متاثر دي، یعنی هغوی دا لیاقت نه لري چې خپل فکر او استدلال ولري؟
دا لیاقت نه ده په افغان ټولنه کې قطع نظر له دې نه چې افغانان د اسلام لاړ خو وایي، د افغانان له اسلام وړاندې چې بیخي دلته اسلام نه راغلی هم د افغانانو په اړه باندې ویل کېږي چې ډېر با حیا او ډېر با عزته خلک وو. خدا چې اشغال دلته داسې ناخوالې وزېږولې چې زموږ ځینو خویندو په ډېره کمه فیصدي یادولی شم چې سرتورې را ووتلې، دا د افغانانو دود نه و قطع نظر له دې نه چې دا اسلام ده، دا د افغانانو دود نه و. او یا ځینې خویندې چې غربي لباس چې ځان ته مختار کړ دا د افغانانو دود نه و.
ستاسو په نظر افغانان مطلق حق نه لري چې خپل ځان ته انتخاب ولري؟
د یو مسلمان لپاره هغه ډول ژوند ده څه ډول چې اسلام ورته وایي.
بله، افغانانو ویلي دي موږ سره په مرکو کې چې دوی مخکې هم مسلمانان و په اسلام د دوی ښه سر خلاص دی او دغه ته اړتیا نه لري چې یو څوک ورته راسي تهدید ورته وکړي.
څوک منکر وویني هغه د پلاس معنی کې دا د حاکم دنده ده.
بلې، افغانانو نه دي ویلي چې موږ د ایجاب څخه منکر یو، افغانانو ویلي چې موږ د اجباري او د زور د کار څخه منکر یو. زموږ بحث پر دغه دی. مننه مهاجر صاحب، زما د خبرونې بل ملمنه له موږ سره وصل ده چې دا نه غواړي خپل نوم د امنیت په خاطر باندې یاد کړي. ډیره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
سلامونه وړاندې کوم. زه یو د هغه کول نه سم د امنیت د خاطر خپل نوم وایم چې څوک هم د کمپاین خبرې کوم. او دا چې اکثر طرف چې د هجاب په بحث لږه خبرې کوي دا د افغانان ښځو مخکې موږ الحمدلله مسلمان وو او څه مسلمان ده، دا چې مخکې موږ داسې کوم بې اجابي چې درته لیدلې نه وو زموږ په هېواد کې اوس هم. او دا چې دا نور خبرې کوي چې دا حجاب جبري موږ د ښځو باندې هغه کړي ده اوس ټول خلک ورڅخه راځي ده او حجاب کوي، دا څه رقم جبري هېڅ شی کار کوو دي نه د کوم قانون دی پر اساس کوم هغه د خزو بندیزونه دا شیان راوړي. په اسلام کې چې په اسلام کې وایي حوال په ماغه آیات قرآن کې دا وایي او اشاره هم کړې چې وایي کنه اول د نارینه هغه کاری باندې اشاره شوې ده بیا وروسته د خزو باندې. که زما په نظر دوی اول خپل هغه باندې باور نه لري، خپل اساکره دا هغې کوم چې په دارس په حکومت کې قرار لري که نه چې دونه بندیز د ښځو باندې راوړي، اول هغه دا مکتبونه بند سو، بیا حجاب اجباري سو، بیا مکسونه دن بسې نور شیان. زما په نظر دا دوی چې د اول نه تر اوسه پورې دلته راغلي دا کابل کې او دا فاته کړي ده دای د دوی ټولو زور د دوی ټولو فوکس د ښځو باندې دي. زما په نظر دا د غونډې موږ نه شو پرمختګ کولی چې ټول بندیزونه موږ ښځو باندې راوړو.
مهاجر صاحب وویل چې دوی ځینې خلک منکرین دي، یعنی د دوی په نظر باندې هغوی دین نه مني چې دا خبرې کوي چې قرباني په زور باید حجاب ونه سي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
هیڅ شی په زور نه کیږي. زموږ په ادا دین ته داسې نه دی ویلي چې په زور به ښځو باندې حجاب وکړي. دا کومه حجاب اسلامي ده هغه ښځه مراعت کړې ده او حجاب کوي. دا چې په زور دوی غواړي زما په نظر په زور هیڅ شی کار کولی نه شي. او دا مخکې ما دوی خبره ولې د رشوت خبرې وکړ، د رشوت خبره که څو میاشتې مخکې ده زعفاني ورور څو ګونه پوهېږم په ریاست پاسپورټ که نه دونه رشوت وخوړل دونه کمیشن کاري دوی وکړ هغې ګیر کړ ټول په فیسبوک په مجازي سایتونه کې که نه ټول ور خبر شو هغه چېرته تخریدل چېرته ده هغه کومه مجازات ونه شو.
بلې،
دوی وایي چې رشوت اصلا نشته. رشوت که مخکې وو خو سمه ده،
د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت اعلان کړی دی چې د شوزو لپاره به یو ریاست جوړ کړي او کار به د شوزو اصلاح وي. تاسو د دغه ریاست هرکلی کوئ؟
ولی مخکې د خزینه او وزارت ولی هغه لغوه کړ، هغه هم خو د ښځو لپاره وو. زما په نظر دا سمه هغې نه ده پرېکړه نه ده،
بلې د دوی هدف دغه دی چې دغه ریاست به ښځې اصلاح کوي. یعنی آیا تاسو په دې نظر یاست چې ښځې ناصالح دي که دوی ته د اصلاح اړتیا سته؟
نه خی، زه دوی نظر سره موافق نه یم، ځکه د افغانستان ښځو تحصیل کده، باسواده او دوی د یو مسلمان کورنۍ څخه ده، د غریبي د خوا هغې نه دي چې دوی د غربي قانون عملي کړی به وي. مخکې څو کاله مخکې اوس هم چې دوی د ښځو لپاره د امر بالمعروف نهیات منکر دا ریاست ورته جوړ کړي، زما په نظر ته بېفایده هېڅ ګټه نه دی. ولې مخکې د هماغه د ښځو د وزارت هغه لغوه کړ، هماغه پرېښودلی وو او ښځه ماته خپل کارونه مخته یوړي وو، او داسې نور چې دوی غواړي چې داسې او نور پنځایونه وو. زما په نظر پنځون دا شیان هم دوی خلاصوي د ښځو لپاره. مونږ په دې حیرانه پاتې یم د افغانستان د مخکې مسلمان وو که نه، که اوس دوی غواړي په زوره دا مسلمان وکړي.
دوی یادونه وکړله چې دوی دا مني چې افغانان د مخکې څه مسلمان وو. دوی ویل چې افغانان ډېر باهمته او ښه ټولنه ده. دوی ویل چې افغانان د عزت خلک دي. دا خبره دوی ومنله. نو ستاسو استدلال په څه کې دی چې دوی هم همدا خبره کوي او تاسې هم همدا خبره کوي؟ خو دوی وایي چې باید د هغه ښځې چې حجاب نه مراتوي، هغه رقم حجاب لکه طالبانو چې ورته تشریح کړی دي، د هغوی او د هغوی نارینه خپلوان به مجازات سي. آیا تاسې په دغه ځای کې کوم انتقاد لرئ که کومه بله خبره ده؟
زما خبره دا ده که د دوی اصلا د په دا جدي کارونه ولې دونه بس کوي؟ زموږ په هېواد کې ډېره داسې بس او غټه کارونه شته چې دوی هغه باندې دوی خبرې وکړي، هغه مشکلونه حل کړي، د خلکو ستونزه حل کړي. که دا د اقتصادي وضعیت مشکلاتونه ریوي که نه، دوی ته دوی غور نه کوي. او دا مهاجرین چې زموږ خلک دونه په ستونزه خپل ځان مړه کوي، په لارونو کې ځای خپل ځان ژغوري، د څه لپاره؟ که دوی د کار زمینه ورته مساعده کړي. زما په نظر دا د حجاب خبر ده، کوم ازتي هغه خبر نه دي. زما په نظر چې دوی دونه غور وکړي، ځکه موږ خپل پوهېږو چې واغوندو چې په باندې ځو واغوندو. کله موږ اوس هم که حجاب ته ځو، که خپل وظیفه ده شان ته ځو، موږ
زما بله پوښتنه دغه ده چې یو اورېدونکي موږ ته زنګ ووهه. دوی وویل چې که دغسې ریاستونه په ولایتو کې جوړ کړي چې ښځې باید خپل شکایتونه ورته وکړي، خو مهاجر صاحب وویل چې ښځې تلای سي محکمو ته. آیا تاسو فکر کوئ چې د شکایتو لپاره د هغه ښځې چې د تاوتریخوالي ځپلې دي، د فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي او بې ځایه سوي دي، د هغو ښځو لپاره د ریاستونو اړتیا ده که محکمې کافي دي ستاسو په نظر؟
ما په نظر اول کله چې کومه ستونزه پیدا کېږي د ښځو لپاره، دا چېرته ولاړ سي؟ کومه محکمه ده؟ موږ تر اوسه داسې محکمه لیدلې نه ده. او که موږ کوم محکمه ته ولاړ سو، وایي ځای تاسو خپل محرم سره راسي، خو دا ښکاره خبره ده. دوی سره خو نه دی کېږي چې یو د ښځو ستونزه حل
کړي. بلې، دا خبره ما د مهاجر صاحب څخه پوښتنه وکړل چې ښځې موږ ته شکایت کوي چې باید محرم د ځان سره راولي. دوی دا خبره نه مني.
و خو زه خو وایم ولې دا خبره دوی نه مني؟ دا اصلا باید زه په هغه موضوع باندې راسي. که دوی د کار زمینه د ښځو لپاره مساعده کړي، هغه کوم ښځو چې سرپلس دوی نه لري، سم صحیح که وخت دوی با عزت تلل خپل دفترونو کې کار کول، که نه اوس که هغه د خپل ماشومان لپاره یو لقمه ډوډۍ نه لري، مجبور دي غیر اخلاقي کارونه کې خپل ماشومان لپاره ډوډۍ پیدا کړي. خو دوی مشکل همدغه دي.
مهاجر صاحب وویل چې اوس ټولنه ډېره ښه سوې ده تر پخوا، یعنی د اخلاقي لحاظه بهتره ده. دوی وویل
کومه ما خو تر اوسه هېڅ کومه پرمختګ د ښځو په لار کې څه لیدلی نه ده. کومه که دا وضعیت ښه و، نو ولې مکتبونه خلاص سوی نه ده؟ ولې دا نور انستیتیوت د انګلیسي او دا کورسونه چې د انجونو تلل، ولې هغه بند سو؟
ډېره ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اورېدونکو، د نور بس دې خپرونې وخت پای ته رسیږي. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
استودیوی P1، برنامه خبری نیمه روز.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 420 22 12 46 01 01
Let me
mina mina e tola mina mina e tola mina mina e
ازادي راډیو لوونه تروو جانانا پماشا مہربانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا دا سنگ زندگی دا ہے سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا تماشا مہربانا پسڑ کے میں اسے گے زما خو گا جانانا پسڑ کے میں اسے گے زما خو گا جانانا دا سنگ زندگی دا ہائے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا تماشا مہربانا گل رنگ زندگی میں سامنا کے تباکڑا باہر طرف بہارو وفا نتا جفاکڑا تو سومر ستم کریے زما دزر مہمانا ستم کریے زما دزر مہمانا دا سنگ زندگی دا ہائے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا
شم ساهر ادا تا گورم حیران لی ونی شم زوانه ندی جانانا هر وقت سپیل نی شم دنیا می تو لدرکرا بس کار